احمد شیبر یم. السلام علیکم. 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موډان دي د پاکستان له تازه حالاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې به ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی سرتیا سم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلی تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه 4 کسانو د وژلو او شاوخوا 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهره چانو پر وی پوځي چاونی برید کړی او د چاونی دروازې ته یې اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې زر تنه مظاهره چان نیولې دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پیکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو شغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکنګ کې د خبرې غونډې پر مهال وکړې. د وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د 4 خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادي رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې 4 نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه پورس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوی وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له 9 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سیشن بی پروسه خبره کړې ویلې دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته یې پوځیان استولې دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند سرپرست نریندرا مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سي ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویان دی کیریان جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکاله او خوندي بحر الکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لورې د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلي دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي.
څه کم 2 کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار.
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
تر لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې په پیل کې د پاکستان موضوعاتو ته ورګرځو. له داود خټک د مشال راډیو له ایډیټر به واورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پیښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مرګ او د انزویش نه تر اوویش کسانو د زخمی کېدو خبر دی. دغسې په لاهور کې هم تر اوسه پورې مظاهرې روانې دي. ورسره بیګا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم څه کسانو باندې دزې شوې دي په هغه کې سوار لس کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی او په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ ته حال نه راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کوم چې لوی سړک دی یعنی سند انډس هاي وی چې وته ویل شي هغه هم بند ده، او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځی واقعیات چې دی ډیر په سخت ټکو کې یاد کړی دي، او د پرونی ورځی د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیر خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډي. پولیس سهر مال کوشش وکړو چې د هغه ځینې د خلک لري کی په هغه باندې اوخکي بیانونه ګیس هم وکړو، او دغه دوران کې هوایی ډزې د یو خانه هم شوې دي او د بل خانه هم شوې دي. نو ظاهر ده پاغي کې کېدې شي چې دغه نقصان هم په هغه کې رامست شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغه نه پس بیا کوم هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خلګ بند شوی ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لکه څو وخت هم خرابې دي شي.
خټک صاحب، د نورو غوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریس خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دا نو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغه په یو طرف دي او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغه په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغه یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارٹی ویلی چې را تاو تاریخوالی ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دی هغه همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. وربه شو اسلام آباد ته. اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پختونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټر وی هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر های وی، سرینگر های وی ورته وی هغه هم تړل شوی ده، ځکه عمران خان نن کوم عدالت ته حاضر شوی وو. نو دغه سرینگر های وی چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پختونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې ځنه نو ګرځیدم، او په اسلام آباد کې داسې وګڼه چې یو خاموشي و. اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنگ ماحول کې بیا غوي ضرور ویره لري چې څه مشکل پیدا کیدی شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
شامود قریشی خبر اول شو، خولګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغه رپورت تایید نکړو را دی کړ ملک مخ کې دلته رسنه او ټول رسنه دا خبر اور کړي وو. تر اوسه پور بیا لکه پی ټی آی لخوا چې کوم دا رپورت رد شوی دی، دا ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی، عمومي سیکرټر دی اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینه نیولې شوی دی، او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نورو هغو کسانو چې ویل کیږي چې په پنجاب شاوخوا زر کسان نیول شوی دی، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویل؟
تحریک انصاف بالکل څه ویلی دي. تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دا ادا کی چا وهل شوی ټکول شوی دي، زرانم پکې شامل دي، دا غي اکسونه خبر کړی دي چې کوم ځای کې دیني ولیکيږي، دا غي ویډیو غانې خبرې کړی دي. نو پی ټی آی خو، لیکن چونګه دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتاره او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چانل تایید کړی، لیکن په کراچۍ خلک نیول شوی دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ٹی آئی د مشرانو په کورونو باندې چاپی وهلی شوی دی، او په نور ځایونو کې هم دا کم ځای کې چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ٹی آئی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ٹی آئی وی چې نیولې شوی دی، پولیس هم د ځنې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زما لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډیر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن موږ نه هغه په اړه معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهرې مشته، سړکونه په کوم ځین ځایونو کې بندو. خو کو د کراچی او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبتو کو، نو بیا په سند کې او یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نو لکه څنګه چې تیر ورځ د متحده ایالاتو دغه په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوې دی وسره نور ګنشمیر کسان نیولې شوې دي نو مظاهره خو نن شوې دي بالکل شوې دي لیکن تشدد رپورٹ مونږ دلته نه ترلاسه کړی د کراچۍ
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په ترکل پورې د دوام لکوي
زما خیال چې دا به دوام زګه کوي یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریض او موقف نه واوري او داغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګه هغه سانتیاوی خو بند لري چې یو بیان ورکړي او نن چې کله هغه عدالت ته پیښې ونالته میډیا ته اجازت نه و هیڅ چاته اجازه نه و چې هلته ورشي فقط داغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه نو یو خو د عمران خان اواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي لیکن د پی ټی آی مظاهرې خو روان دي هغه یو کمیټه جوړ کړې ده او شامه مو پرېښې ده کمیټه پختي چې موږ نوم واخست دا غي مشرم دی خو لیکن ګوره زمان نظر دا دی چې دا حالت بمدا سره روان زکې چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا 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 کم غاړي چې دی د دې ترمنس کینی خبرې وکي او یورو جوړ جاړي وکي یو اخو په فوج پاکستان د پردو شاته باغی خپل رول لره لوبو او دا غره حالاتو کې به روغ جوړ کوله لیکن اوس خو فوج ډیر سخت بیان فوج جاری کړی دی او 13 ورځ د نهم مئی ته 14 ورځ ویلې د چدا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی نو یو نوی پاڼه خلاص شو او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لاخونه باندې په فوج باندې حمله شي ویل د فوج بیانې کې دا هم ادعا شوی ده چې دا د پاکستان په 15 او 1 کال تاریخ کې دا څه کار نه شي چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی او فوج ویلې دي خو د زغم نه کار اخیست دي نو د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی نو بیا خو هغه د روغ جوړې د پاره هغه چې په خوا به د چا رول وو هغه نشته بل هغه شخصیت پاکستان دی ختم شول چې کوم شخصیت به وو په نظر بوټو په شان د فکر علی بوټو په شان لکه نورم ډېر نمونه دي ډېر زیات نمونه دي ولی خان دی
ګوندونه ګوندونه په خپل په پاکستان کې ډېر پیاوړی وو په خوا مسلم لیگ قوي وو
پیپلز پیاوړی وو پاکستان کې بدقسمتي و دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لګبر شان وي لکه دا څو د افسوس خبره ده چې په ملک کې دا حالت روان دی او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي او داغه او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا اسلام آباد کې مسکیږي نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو شاه محمود قریشی او پخوانی وزیر فواد چودھری او دغه دلیل زما په نظر باندې کمیزه کړي چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباته موضوع راغله نو فوج ترې محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف په فعالیتونو کې مشغول دي نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباته لپاره فوج ځای په ځای کړی او نن بیا فوج د رسمي بیان یې جاری شو د پنجاب او د خیبر پختونخوا اوس لکه شی بولان د کابینې اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه نو اغي دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې دا اساسي قانون ضرورت هم دی او نن تاسو فیصله وکړو فوج راضی مشو چې موږ ځای په ځای کیګو
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه دادی چې ځین راپورونه وایي چې د ورتل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې لاسو تر رسیدلې دی په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنی بریټ شوې ده پولیس وايي د حمله دوه تر هغهرو کړې چې دوی یو وشلې او د دې کسانو مخې نیولې ده چې د کمپنی تنه نوزي په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په آزاد بازار کې نن 290 پاکستانی روپی په یو ډالر تبادله شوې پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده او یو شمیر اقتصادي کارپوهان او ریټرز اژانس ویل دي چې اوس ګران ښکاری چې پاکستان په نړیوال وچی صندوق IMF پورونه ترلاسه کړي ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندیشنې وړ دی د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو وربشو نړیوال عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونو راغونډ کړی دی د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په اړه کې څه ویل دي نوري صاحب مهرباني
بلې شیبر صاحب لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې دی موضوع تر شو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت ته اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپلو استازولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونې به کړې وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشنی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یوه کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډیر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کېږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس نورینه مو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واوریدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ستیر ډو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شي. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې بللای. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډه ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او خزو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سیشنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگتن کې د کوچني اختر د نمانځنی په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو د پریکړه وغندل ویل چې قران کریم د خزو او نارینه و لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو پر وړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله
او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د طالبانو کړنې غندلي او ویل دي چې قران کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځي کې د جنونو منځنۍ زده کړې باندې کړې او وروسته بیا د پهنتونونو دروازې هم دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت د پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې، خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د جنونو خصوص زده کړې ته تل لپاره نه دی بندي کړې. هغه وویل موږ هیڅ کله نه دی ویلي چې د خوځو زدکړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلی چې د دوی زدکړې به تر بل امر پورې بندي وي. خو یو شمیر افغان زدکونکي وایي چې څوم د طالبانو امرسانی پاینل لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به خونځي پرانیستل شي. د خونځي او دوه زدکونکو علي او فرشتي ازادي رادیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خونځي لا هم بندي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندي دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو له څه د پاسه شپږ سو ورځو په تیریدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه هم خپل د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامل یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جنوب پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړې دي او له عامه ژوندې څنډې ته کړې دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پکن کې وی خبري غونډې ته نن دا خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس ته پوښتنه د ملکی په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردیش تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولای نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي، خو که چېرې مونږ د مغزه د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه او خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکي او پالونکي ده او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغه غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف هم دا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره تدخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یم دای چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي دوی هم دا هدف لري چې د لمانځه یو سی بل هدف کدي سیاسي لارښو نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد کدي ک نور اسلامي هوادونه دوی دوی په لکه په رسمیت وپیژني خو زه فکر نه کوم کچيري د بندیزونه هم د دوام ومومي یو هواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دی کتا سو ګور پردې سپ په خوچو جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لاس نفر او په دې لاس نفر کې ادقل 15 نفر کار کول کومونی سره دغه نه بيخي 2 نفر کار کول اوس د سې شوي دي چې مثلا ځینې چې دی لکه خپل بې سواد او سکار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته اوس خو پنتون هم باندې څه باندې هغه نارینه هم په کور کې ناز دي نو یو خو اقتصاد لوري ډیر لکه شدید ضربه لګول شوې دي کم په خو په کور کې لکه 15 نفر کار کول او 100 نفر کار نه کوي او زمون کا غانی ټولنه خو ماشا الله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا 12 15 14 غړي په کور کې نو یو خو اقتصادي شو بل اگر روحیا ماده اس کچیری مونږ وایو کنه نن با مونږ صرف دې ته پتام یو چینن با طالبان دا غو کې چې مکتبونه او پنتون نقل شوی او یا هم خزا کو د شي چې کار وکي نن سبا نن سبا نو اس مونږ دا آینده آینده لپاره د یو ذهنیت اخیست چې مونږ یې آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
نه نیمه بچیل آزادی رادیو خبرونه اوریدل شي خو اوس په آزادی رادیو تاسو ته یو شمیر رسیدلی پیغامونه سره وور
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم نوم میرویس بند ور دګول چا کولس ولې بیگ سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم زموږ ستونزه خدا ده چې د شپږو میاشتې کېږي ته پانتون څخه پاره شوې یو مګر نه کار شته نه روزګار بس هم دا سه ګرځونو نه مسولو چارواک څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمينه باندې ساي دې کې
اجي سادلایم د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار غلو به خلاص اچولې دي نه موټر سایکل پریږدي نه موټر پریږدي نه د چا مال پریږدي نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي نور خوشا امنیت دی هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو دین کلتور ته نو موزه اخیستل مهم دی هغه د امنیتي وزیر لپاره دغه نشو کوله خو دا غزه څومره ښه خبره ده چې روژه هم پرده قصاص هم پرده او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړی کوم چې الله پاک دی الله پاک پس کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د پمو باندې محمود چې خدای قرآن حاکم کې موږ خالدیم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې خو کاش کې چې وشي خدای غزو ما مقصد دا شاید ان چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې متغاس زوین لیدلی ویني وسم ګرځي چې یعنی مېروخي خزه دای کړی دی وخت یې وسه تل کړای دی بیا په کار کوم دا سبیر تر دې کوټې د حکومت خو ورته تخلص شوی یم دی څنګه شوی یم دی خو ډیر د غزوین په شوی دی د غزوین په اوسو چاوال یې په ځان تطبیق مون نکو دا موږ نه مو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 0040 22 11 څلروشت دوه سو یو
د هند د غوړ لیک په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپټل سترمن مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وشپېته منډې کړې دي، اته لوبغاړې له لاسه ور کړې دي، او د دې په جواب کې ډیلی کیپټل ستروسه دریاویا منډې کړې دي، دولسمو ور روان ده او درې لوبغاړې له لاسه ور کړې دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبي شي. نه په جواب دې شتکه کې شوي لاند خبر.